درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې ماسیکرنې نیم ساعت خبري مجله کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د پنجشنبې تر ورځې پورې په دې هیواد کې پر کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 444 اتیا تنو ته ورسید. د مده خبرونې د سر موضوع ده. په خبري مجله کې ګڼ نور مطالب او رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کې اوس صفي الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د بګرام په هوایی ډګر او پوځي اډې د نن سهار 15 راکټي بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 30 نوې مثبتې پېښې ثبت شوې. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي په دې باور دی چې د ایران رژیم 6 هغه بندیان وژلي چې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره یې د حکومت د ناغېړیو پر ضد غږ پورته کړی و. پوره خبرونه: د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دی او فرمان په صادرولو فاضل محمود فضلی د چارو ادارې د لوی رئیس په توګه ټاکلې. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټوټر پاڼه لیکلې. فضل محمود فضلی په سیاسي چارو کې د افغان ولسمشر ستر سلاکارو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی داسې وخت ښاغلی فضلی د چارو ادارې د لوی رئیس په توګه ټاکلې چې تیر یک شنبه د نوې کابینې د مقرریانو لړۍ د 15 ورځو لپاره ودروله، څو له عبدالله سره د سیاسي خبرو پروسه مخته ولاړه شي. د بګرام په هوایي ډګر د نن سهار راکټي بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست. دې ډلې په یو بیان کې دا کړی چې د بګرام په پوځي اډه کې د هیلیکوپټرو د ناستې ساحه یا هیلیپیډ هدف ګرځولې. او خو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په خپله ټوټر پاڼه لیکلي چې په بګرام هوایي اډه نن سهار 15 راکټونه لګېدلي. په دې ټویټ کې ویل شوي چې چا ته په دې راکټي بریدونو کې زیان نه دی اوښتی او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه پېښه څېړي. داعش یا اسلامي دولت ډلې داسې وخت په بګرام هوایي اډې چې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لویه پوځي اډه ده د راکټي بریدونو مسؤلیت ومانه چې د اسلامي دولت د خراسان څانګې یا ISK مشر اسلام فاروقي او ګڼ ملګري یې څو ورځې مخکې د افغانستان د ملي امنیت لخوا ونیول شول. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 30 نوې مثبتې پېښې ثبت شوې. دا خبره د یاد وزارت ویاند وحیدالله مایار نن په یوه اعلامیه کې وکړه. د هغه په خبره په دې سره په ټول افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبتو پېښو شمیر 404 اتیا ته ورسید. تازه پېښې: لس په کابل، 4 په نیمروز، 5 په کندهار، 4 په پکتیا، 2 په بامیان، 2 په بلخ او 1 په لوګر کې ثبت شوي. د عامې روغتیا وزارت د څرګندونو له مخې یوازې یو کس په 24 ساعتونو کې بیرته روغ شوی او په ټول هیواد کې د هغو کسانو شمیر چې درملنه یې شوي او روغ شوي 23 ته رسیږي. د کرونا وایروس له لاسه په افغانستان کې د مړو شویو خلکو شمیر 15 ته رسیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کرونا وایروس د مخنیوي په هدف په کابل کې تدابیر جدي کړي او ویلي دي چې په ښار کې څوک بې موجب به وګرځي نیسي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په دې باور دی چې د ایران رژیم 6 تنه هغه بندیان وژلي چې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د خلاصو شویو یا رخصتو شویو بندیانو په لیست کې نمونه نه وو او اعتراض یې کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان نن پنجشنبه دغه خبره په یوه اعلامیه کې کړې. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په څو زندانونو کې د بندیانو د ځپلو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او وژونکو وسایلو کار اخیستل شوی چې په نتیجه کې په یوه زندان کې لږ تر لږه 15 کسان مړ شوي او یو بل کس هم په یو بل زندان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوی او سایه ورکړی ده. په دې وروستیو ورځو کې د ایران په لږ تر لږه 2 زندانونو کې بندیانو په دې خاطر چې د کرونا وایروس په سبب د رخصتو شوي بندیانو په ډله کې نو غږ پورته کړی. د ایران قضایه قوې دغه راپور نه دی تایید کړی. ایران مخکې هم د خپلو خلکو په وژلو او ځورولو تورن دی. تر ټولو لویه بیلګې د هغو مظاهره چانو ځپل او وژل دي چې د اقتصادي بېوزلیو او بیکاریو په سبب یې تیر لړم میاشت غږ پورته کړ خو د حکومت لخوا سخت وځپل شول. د امریکا د ایالتونو ویلي د لړم په مظاهرو کې تر 1.5 زر ایرانیان د ایر رژیم لخوا ووژل شول. د سوداګرۍ نړیوال سازمان ګواښ کړی چې د کرونا وایروس له لاسه اوښتی اقتصادي زیان به د اوسنۍ زمانې تر ټولو ژور اقتصادي تاوان وي. دا خبره د یاد سازمان رئیس روبرتو ازویریو په یو بیان کې کړې. په نړۍ کې د کرونا وایروس له لاسه شاوخوا نیمای خلک په یو ډول نه یو ډول قرنطین دي او لوی او وړې سوداګرۍ په ټپه ولاړې دي. ځینو هیوادونو اوس دغه هڅه پیل کړې چې څنګه وکولی شي د کرونا وایروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه چې اقتصادي چارې سخت زیانمنې کړي اسانه کړي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر نږدې 1.5 میلیون ته رسېدلی دی. د مړو شمیر هم نږدې 90 زرو ته رسېدلی دی. په ټوله نړۍ کې بیا د هغو خلکو له ډلې چې په کرونا اخته دي څه باندې لکه 10 زره کسان بیرته روغ شوي دي. او د مرستو رسولو نړیواله ډله اکسفام د نړۍ له مشرانو غواړي چې د مرستو بشپړه بسته وړاندې کړي. د دې ډلې هدف دا دی چې د کرونا وایرس د منفي اقتصادي اغیزو په خاطر څه باندې نیم میلیارد خلک له بېوزلۍ سره مخ نه شي. اکسفام نن په یو راپور کې ویلي شتمنو هیوادونو د دې ناورین پر مهال وښودله چې د خپل اقتصاد د ملاتړ لپاره زرګونه میلیارد ډالر چمتو کولی شي. د اکسفام په خبره دغه هیوادونه باید د بېوزلو هیوادونو لپاره هم دا کار وکړي او له هغوی سره مرسته وکړي. د دې ډلې په خبره ارتیا ایده چې د کرونا وایرس د خبرېدو پر مهال د مخ پر ودې هیوادونو د ملاتړ لپاره 2.5 تریلیون ډالر بیل شي. دا هغه اندازه پیسې دي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا اټکل شوی. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې ده. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه وه. هرات اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 11. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 14. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 9. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 12.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. خبرونه مو واوریدل او همدارنګه د هوا د حالاتو اټکل مو واورید. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان د اهمي روغتیا وزارت وی د پنځم بیت ورځې پورې په دې هواد کې پر کرونا وایرس تاخته کسانو شمیر 440 اتیا تنو ته ورسید. په دې اړه په ریپورت سربې راوړي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي نن به هم سل نور طالب بندیان له زندان نه خوشې شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له لاسلیک وروسته د لومړي ځل لپاره پر باګرام هوایی اډې راکټي برید شوی. دا د بریټ پر سرنګوالي هم غږیږو. د هرات ولایت چارواکي په دې ولایت کې له بیکوره خلکو له کورو د خلکو پر راوتلو د بندیز پر مهال د دې ولایت له اوسیدونکو سره د مرستې لپاره د خوراکي بانک د جوړیدو خبر ورکړي. که وخت دا ریپورت هم درته ورو د سیمې او نړۍ په اړه هم په نړۍ کې د کرونا د وایروس د خبرېدو په اړه له وروستیو پرمختګونو تاسو خبر کړو. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي د پنځشنبې تر ورځې پورې په دې هیواد کې پر کرونا وایرس تاخته کسانو شمیر 440 اتیا ته ورسید. د دې وزارت مسؤلینو یو ځل بیا د هیواد پر ټولو خلکو غږ وکړ چې له دغه وایرس نه د ځانونو او ټولنې د ژغورلو په خاطر د امنیت روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو بندیزونه لګول شوي. دا بندیزونه ورځ تر بلې سختېږي. د کابل پولیس وایي د ګرځبندیز د خپلې کولو لپاره د ښار په ټولو ناحیو کې څه کم 2000 پولیس ګمارلي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورٹ کی.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د سلويخت نو مثبت او پیښو په سپټېدو سره په دې هیواد کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر 440 اتیا ته لوړ شو. تازه پیښې په کابل، نیمروز، کندهار، پکتیا، بامیان، بلخ او لوګر ولایتونو کې ثبت شوې دي. د افغانستان د عام روغتیا مسؤلین وایي په ټینګار سره له خلکو غواړي چې د دغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې سپارښتنو ته پاملرنه وکړي. د دې وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس ډاکټر قدیر قدیر د پنځشنبه په ورځ د کرونا وایرس د شمیرو په هکله آزادي راډیو ته وویل
اوس موږ 440 اتیا مثبتې پیښې لرو. د مړو شمیر 15 پیښې دي او 1 شهیدلې دي. دا په مجموع کې په 10 ولایتونو کې دي.
په افغانستان کې د کرونا وایرس لومړنۍ مثبته پیښه په هرات ولایت کې ثبت شوه خو اوس یې نږدې ټول هیواد ته سرایت کړی دی. د روغتیا وزارت وایي د دې هیواد په 10 ولایتونو کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې ثبت شوې دي. سره له دې چې افغان حکومت د دغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د اسلام قلعه په بندر او هرات ښار کې روغتیایي تدابیر نیولي، خو د عامې روغتیا د وزارت په خبره ډېری راستنو شوو د دغه وزارت سپارښتنې په پام کې ونه نیولې او همدغه سرغړونې لامل شوې چې دغه وایرس د کابل په ګډون ډېری ولایتونو ته هم ورسیږي. بلخوا په داسې حال کې چې په کابل کې د ګرز بندیز دوهمه اونۍ روانه ده. د کابل پولیس وایي اړ شول چې د دغه بندیز د مراتولو په خاطر جدي شي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د کابل ښار د خلکو پر وړاندې ځکه جدیت پیل کړ چې ګرز بندیز یې نه مراتوه. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل
په کابل کې د ګرزبندیز د ښه پلي کېدو لپاره د کابل پر پولیسو سربیره د کورنیو چارو د وزارت او قرارګاو شاوخوا 1600 ځواکونه بوخت دي چې د حکومت د پریکړې سره سم ټول موارد په جدي توګه پلي کړي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه د کابل په ګډون په هرات، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د کووید-19 د ناروغانو د بستر کولو لپاره ځانګړي روغتونونه پرانستل شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا په هرات ولایت کې چارواکي په دې ولایت کې له کوره د خلکو پر راوتلو د بندیز پر مهال د دې ولایت له اوسیدونکو سره د مرستې لپاره د خوراکي بانک د جوړېدو خبر ورکړي. په دې ولایت کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر د افغانستان تر بل هر ولایت زیات دی. افغان حکومت د دې ولایت ته د کرونا وایرس سره د مبارزې په خاطر 400 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړي. ملالۍ بشیر پرې جزئیات لري.
د هرات والی وحید قتالی وای د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د خلکو پر کور د پاتې کېدو پر مهال د خوراکي بانک په جوړولو سره لکونو خلکو ته د خوراکي توکو رسیدو زمينه برابروي. د هرات والی همداراس په کورونا وایروس تخته شکمنو ته د پاملرنې او درملنې لپاره د 10,000 بستر احتمالي ځایو د جوړېدو خبر ورکړی دی. ځای چارواکو ویلي له کورو د خلکو پر راوتلو به بندیزونه زیات سي. د هرات والی سید وحید قتالی وایي چې په دې خاطر چې له کورو د خلکو پر راوتلو د شاوخوا درو میاشتو لپاره بندیز ولګیږي باید هغه کسان وپیژندل سي او مرسته ورسره وسي چې مرستې ته یې اړتیا ده. دی وایي
ما فعلا در حال دیپوی مواد
منګوس محل د خوراکي موادو په دیپو کې یو چې وینو تر څلورو لکو زیاتو کسانو لپاره مواد شته چې بکی اویا زره کورنۍ شامل دي. معلومه و چې د ټولنې اړتیاوي زیاتیږي او کنه
اوس محل په هرات کې په کورونا وایروس تخته او مشکوکو کسانو لپاره 1500 بسترې روغتون جوړ شوی دی. خو احتمال شته چې د دې وایروس لخپرېدو سره دې روغتون ته نور بسترونه ور اضافه شي. د هرات والی سید وحید قتالی وایي
ما 205 میلیون پول راکټ
مګ یو سل او 95 میلیون افغانۍ لرو چې اوس مهال مو د ولایت په کچه 620 بستری روغتون فعال کړی دی. مرکز لمګ څخه غواړي چې د 10,000 بستری روغتون جوړولو ته چمتو وسو. له هر ډول امکاناتو په استفادې به دا بسترونه آماده کړو.
هرات د افغانستان پر کچه تر ټولو زیاتې د کورونا وایروس مثبتې پېښې لري. افغان حکومت د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې لپاره د ولایت ته 400 میلیون افغانۍ ځانګړې کړې دي. د کورونا وایروس سره د مبارزې د بیړنۍ کمیټې غړی رفیق شهیر د دغو پیسو پر سم مصرف ټینګار کوي.
دوام خریداری شده و 190
درمل هم پیرل شوی او 195 میلیون افغانۍ چې ویلی وو سمده او لازم تجهیزات هم پیرل شوی دي. بیا هم د سا اخیستلو د ماشین بحث راځي چې تر اوسه ورته اړتیا نه ده لیدل شوی او ماته دا خبره مهمه ده چې نوی ځایونه چمتو کو او دا پیسې پر شفافه توګه مصرف شي.
د هرات ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې د خلکو د بې پرواهۍ له کبله د هرات 80% اوسیدونکو په کورونا وایروس اخته کېدای شي.
ټولنیز پوهه، ټولنیز واټن ضد افونی کول دا هغه څه دي چې ورته سخته اړتیا ده. هر ځل چې موږ واټن نه مراتو په دې معنی ده چې موږ به هغه ورځ ووینو چې 80% خلک به ناروغان شي.
دا اندیشنې په داسې حال کې دي چې څو ورځې مخکې په هرات کې په کورونا وایروس د مشکوکو اخته کسانو د نمونې اخیستلو پروسه د امکاناتو د نشتون له کبله ودرېده.
بلخوا د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی هغه څه دي چې بیلابیل لوري پرې ټینګار کوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی د حکومت او رسنیو لخوا د کورونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي اړوند خپرېدونکو اعلانونو د نشر هرکلی کړی. دا بنسټ وایي دا چې حکومت د دې ډول پیغامونو د خپراوي لپاره پیسې لګولي ښه کار کړی. په ورته وخت کې د افغانستان یو شمېر رسنیو د کورونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي اړوند د نږدې 40 میلیون افغانیو لپاره ارزښت وړیا ډول اعلان خپاره کړی. امید ظهیر مل پرې رپورټ لري.
د کورونا وایرس د خطراتو په اړه د عامه پوهاوي اړوند د اعلانونو د خپراوي له کبله د 20 میلیون افغانیو د لګښت په تړاو د یو شمیر نیوکو وروسته اوس د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی د حکومت له دې اقدام هرکلی کوي. دا بنسټ همدا ډول د رسنیو لخوا د کورونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي اړوند د اعلانونو له خپراوي هرکلی کړی دی. د دې بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلواتګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل روغتیایي سکتور او هغه کمیټه چې په دې اړه جوړه شوې اساسي کار یې عامه پوهاوی او اطلاع رسول دي. د دې قبله چې کورونا وایروس سره وقایوي مبارزه کیږي، ځکه دا سکتور باید عامه پوهاوی ورکړي. هغه مهال چې په دې برخه کې یو شمېر پیسې په پام کې نیول شوې وي، نیک کار دی. د کورونا وایروس د مخنیوي او د وقایې په اړه د دولت د عامه پوهاوي کمیټه چې مشري یې د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر کوي، په تیرو دریو اونیو کې د کورونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي اړوند نږدې 20 میلیون افغانۍ مصرف کړي دي. د دې پیسو ډیره برخه د تصویري او غږیزو رسنیو په وسیله د اعلانونو د خپرولو له کبله مصرف شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر رسنۍ وایي دوی د کورونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي لپاره د میلیونونو افغانیو په ارزښت وړیا اعلانونه خپاره کړي دي. د طلوع ټلویزیون رئیس مسعود سنجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ارزش مجموعي کارایی که ما خود ما کردیم
دی وایي هغه کار چې موږ په موبی ګروپ کې کړی دی ارزښت یې له 2.5 میلیون افغانیو پورته دی. که تاسو د ډالرو له مخې حساب کړئ نږدې 400,000 ډالر کېږي. د یک پونوم خصوصي ټلویزیون هم وایي د کورونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي له اعلانونو نږدې 1 میلیون افغانۍ له حکومت ترلاسه کړي دي. د دې ټلویزیون یو مسؤول حامد حیدری ازادي راډیو ته وویل دا پیسې به په بېوزلو د دې ټلویزیون د قربانیو په کورنیو او نورو اړمنو وویشل شي. د کورونا وایروس د مخنیوي او د وقایې په اړه د دولت د عامه پوهاوي کمیټې سلاکار سید احسان طاهری وایي رسنیو د کورونا په اړه د عامه پوهاوي د اعلانونو د خپراوي په برخه کې دوی ته ځانګړی تخفیف ورکړی دی.
بدون شک بهتر میشه، اما مهم است که
بلا شک ډیره بخوا چې دا اعلانونه وړیا خپره کړی وای. خدا مهمه ده چې خصوصي رسنۍ د اعلاناتو له پیسو خپلو کارکونکو ته معاشونه ورکوي. موږ هم په دې شرایطو کې نه غواړو چې فشار پرې راوړو او وړیا یې نشر کړي.
د دې حالت سره نو فشار بره کې مفت نشر وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کورونا وایروس د مخنیوي او د وقایې په اړه د دولت د عامه پوهاوي کمیټې کارونه د عامې روغتیا وزارت ته لیږدول شوي وو. د افغانستان آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای وای رسنۍ او حکومت دواړه مکلفیت لري چې رسنۍ پوهاوی زیات کړي، څو خلک کورونا وایروس جدي وګڼي او د هغې پر وړاندې ځان او خپل گاونډیان وقایه کړي. امید زهیرمل، آزادی رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د کورونا وایروس پر ضد د تبلیغاتو په برخه کې لوبغاړي په ځانګړې توګه د نړۍ مشهور لوبغاړي هم لچا ورستن نه دی پاتې. افغان لوبغاړو هم په دې برخه کې خپل رول ترسره کړي. تفصیل به په دې اړه له احمد شیبر وورو.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي له هغو بېوزلو سره د مرستې هیله کړې ده چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کارونه قرنطین اغېزمن کړي دي. په هغه ویډیو پیغام کې چې د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه کې خپور کړی دی، کپتان اصغر ستانکزی وایي کرکټ لوبغاړو په نور نړۍ کې بیا د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره مرستې کړي دي. په دې ترڅ کې د کرکټ په اصلي ټاټوبي انګلستان کې د حرفي کرکټ لوبغاړو ټولنه غواړي چې 1.4 میلیونه پاونډه چې د جایزې لپاره دي د انګلستان د کرکټ ټیمونو لوبغاړو ته ځانګړي کړي، خو په بدل کې به د اپریل او مې میاشتو معاشونه دغو لوبغاړو ته نه ورکوي. هغه به د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره اختصاصوي. په انګلستان کې د کووډ 19 ناروغي د خپرېدو لپاره د کرکټ لوبې د مې تر 28 پورې ځنډېدلې دي. د حرفي لوبغاړو ټولنې یا پی سی اے مشر ډارل میچل وویل چې د انګلستان د لومړۍ درجې له ټولو 300 کلبونو سره په دې برخه کې وی موافقې ته رسېدلی دی. د انګلستان کرکټ لوبغاړو په وروستیو کې 5,00,000 پاونډ مرسته وکړه. د چهارشنبې په ورځ د انګلستان کرکټ لوبغاړي جوس باټلر څه باندې 15,000 پاونډ په لندن کې دوه روغتونونو ته ځانګړې کړې او خپل هغه کمیسې چې د 2019 کال د نړیوال جام په پایلوبه کې اغوستی وو مساعدې ته کېښود چې پیسې د کووډ 19 ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو ولګول شي. خو په افغانستان کې د ملي ټیم د کرکټ یو شمېر لوبغاړو په انفرادي ډول لاغو کسانو سره څنګه سمرسته کړې ده چې د قرنټین له امله نشي کولای چې کار وکړي، او د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي لاغو افغانانو چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ژوند کوي هیله کړې ده چې د دوی له لارې مرستې تر هغو افغانانو ورسوي چې د کرونا ویروس له امله یې کارونه په ټپه درېدلي دي.
آزادی خبری مجله اوري.
دوستانو زموږه غلا ساده رادیو ناوړي زموږ پرونه هر ورځ سهار لو بجو د مخم تر و بجو پوری اوریدل شي. افغان حکومت نن ویل دی چې سلطنه نور طالب بندیان به نن له بند زندانونو خوشی کړي. په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند ازادي رادیو سره څرګندونه کړي. تفصیل پر له کابل زما همکارا فیروز عزیزی راکړي.
روسته له هغه چې طالبانو له کابل نه د خپل بنديانو پر سر د باس درې کسیس تخنیکی ټیم وغوښته، افغان حکومت له تیرې ورځې راهیسې د طالب بنديانو د آزادۍ دوه لړۍ پیل کړې. تازه د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د سلو نورو طالب بنديانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. د دغه دفتر وایان جاوید فیصل آزادی رادیو ته وویل چې دا بنديان د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان په اساس آزادۍ کې
نن هم سلطنه طالب زندانیان د هغوی روغتیايي وضعیت د بند پات مودې او عمر ته په کتلو سره د سولې پروسه کې پرمختګ او د کورونا سره د مبارزې په موخه باندې خوشی سي. سلطنه طالب زندانیان د هغه لوی لیست برخه و چې د طالبانو تخنیکی کمیټې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د تخنیکی کمیټې سره په کابل کې تخنیکی مذاکرات پر مهال شریک کړي او تایید کړي وو. دا سلطنه پرون آزاد شول او پرون په ولایتونو ته ولاړل.
تیر ورځ هم افغان حکومت سل طالب بندیان د بګرام له زندانه په دې اجمنه خوشی کړل بیرته به د جګړې لیکو ته نتی. د ملي امنیت شورا دفتر وایان جاوید فیصل وایي د ولسمشر د فرمان له مخې به د بندیانو د آزادېدو پروسه مخته ځي، خو دی وایي چې هر ورځ به د طالب بندیانو د خوشی کېدو په شمیر کې عدلون بدلون رامنځته کیږي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان په اساس چې د تیری مارچ میاشتې په یولسم خبر سوی پکې راغلی وو، د طالبانو 1500 زندانیان به د 1500 ورځو په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال خوشی کیږي. په فرمان کې راغلی کده حکومت او طالبانو خبرې پرمختګ وکړي، هر دوه اونیو کې به افغان حکومت 1500 طالب بندیان آزادوي چې له دې سره به 15000 زندانیان ټول خوشی سي. له دې سره د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر له لوري په خبرسوي خبرپاڼه کې راغلي چې د دغه شورا سلاکار حمدالله محب د هغو هیوادونو له سفیرانو سره چې په افغانستان کې پوځي حضور لري د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه خبرې کړې دي. د دغو لیدو کتو په ترڅ کې ښاغلی محب ویلي د افغان حکومت او طالبانو تخنیکی ډلې ترمنځ خبرو کې د لنجمنو مسایلو په تړاو هم یو لړ پرمختګونه سوي دي. هغه طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې خوشی سوي او خوشی کېدونکي طالب زندانیان دوی ته ځکه د نلو او تایید ور نه دی چې د دوی او امریکا ترمنز د دوی د هوکړې لمخه په شرایطو برابر نه دی. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا وایي چې دواړه لوري د لرامنست سوي فرصت نه د تلپاتې سولې په هدف کار واخلي. د دې ټلې داود مایار ازادي رادیو ته وویل دواړه لوري د خند او ځان پر ځای د پرمختګونو لپاره هڅه وکړي.
دوی د دې لپاره چې د تلفات کم شي، مشکلات مثلا کوم شي موجود دی، د تزر د حل لار پیدا شي، کوم فرصتونه چې د لاس ورکو د دې ضرر ټول ملت ته، طالبان ته، حکومت ته، ټولو ته متوجه ده. نو بهتره ده چې دوی ځان نه کار ونخلي، لکه عاجل دغه کوم مسایل چې فرق میاشت یو کال باد کیږي همده اوس عملي کیږي.
ښاغلی معیار وایي حکومت یو مسؤول ارګان په توګه حق لري چې د بندیانو د خوشی کېدو پروسه د په پړاویزه توګه مخته یوسي ترڅو د خصوصي سویو بندیانو په اړه ډاډه سي چې بیرته د جګړې لیکو ته لاړ نسی.
اوس هم په سیمه کې د اوربند په اړه یو ریپورت ده. سعودي په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي سختريزي ډلې په وړاندې د اوربند اعلان کړی. دوی وایي دا ګامي په سیمه کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي د اقداماتو د ملاتړ لپاره کړی. اسد الله لودین پر ریپورت لري.
د فبروري په 28مه د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته داسې انګیرل کېده چې د جګړې ډګرونه به ساړه او تاوتریخوالی به کم شي. پر هوکړې دا د 40 ورځې واوخته، خو د تاوتریخوالی د کمښت ښکارا څرک نه لیدل کېږي. طالبانو څو ورځې وړاندې په یو اعلامیه کې وویل چې د جګړې مقابل لوري چې هدف افغان او امریکایي ځواکونه وو په مقرر ډول له هوکړې سرغړونه کړې ده. د طالبانو په دې اعلامیه کې راغلي چې پر ګڼو ځایونو د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا چاپی وهل شوي او پر ملکیانو او د دوی پر ملګرو د بې پیلوټه الوتکو بې مورده بریدونه شوي دي. طالبانو د دغه اعلامیه په پای کې خبرداري ورکړې چې دا ډول حمله به چې دوی له تړونه سرغړونه بللې د بی اعتمادۍ فضا رامنځته کړي، هوکړې ته به زیان ورسوي او ممکن دوی هم متقابل غبرګون ته اړ کړي. له همدې اعلامیې دا د درې ورځې وروسته د پنجشنبې په ورځ پر بګرام هوایی اډې د توغندیو برید وشو. دا برید داسې مهال کیږي چې دغه اډې کې له پراته زندانه تازه 200 طالب زندانیان آزاد شول. د پوځي چارو شنونکي او د جرمني په کلچر ډیپلوماسي پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر وایي پر بګرام شوی برید له څو اړخونو تحلیلېدلی شي.
یو دا چې په خپله طالبانو ډلو کې هم ځینې ډلې داسې دي چې د طالبانو د مشرتابه سره کوم چې دوی په قطر کې د امریکانو سره مذاکرات پیل کړي دي او توافق نامه یې لاسلیک کړی، دې سره ډېر خوشحاله نه دي. بل سیمې د هېوادونو مداخله لري چې دوی دغه رقابتونه په افغانستان کې د امریکانو پر ضد د هغوی د منافعو پر ضد تخته دوام ورکوي. خپله طالبان هم کیدای شي چې د یو فشار په حیث د دغسې بریدونو نه امریکایانو پر ضد استفاده وکړي تر څو چې امریکایان دې ته وهڅوي چې څومره سر چې کیدای شي دغه توافق پلی کړي.
پخوا څو ځله طالبانو د امریکایي ځواکونو پر دې تر ټولو سترې اډې توغندیز، ځانمرګي او موټربم بریدونه کړي دي، خو دا ځل دوی پکې لاسلرل رات کړل. داعش ډلې ویلي چې پر بګرام توغندیز برید دوی ترسره کړی دی. د چارواکو په خبره د توغندیز برید کې چا ته زیان هم نه دی اوښتی، خو اډې ته یې مالی زیان اړولی دی. پر دې اډې د طالبانو وروستی برید د 13 دسمبر میاشتې په 11 نیټه وشو چې دوه ملکیان یې ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل.
دوستانو بخې دا رپورټ په یمن کې د اوربند پاړه نه بلکې په کابل کې د جګړې پاړه و چې د بګرام په هوایی اډې طالبانو راکټونه توغولې دي. اوس به راشو په دې اړه چې تیروتنه وشوه زما معذرت ومنئ. اوس به راشو هغه رپورټ ته چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف لخوا د اوربند د اعلان پاړه دی. دا اوربند نن له غرمې وروسته عملي کیږي او دوه اونۍ به دوام کوي.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران پلوه شیعه حوثیانو په وړاندې جنګیږي نن اوربند اعلان کړ. دغه اوربند چې نن له غرمې څخه عملي کیږي په دې هیواد کې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو په ملاتړ شوی دی. د دغه ائتلاف ویان ډګروال ترکیه المالکي پرون په یو خپاره کړي بیان کې وویل چې دغه اوربند به دوه اونۍ دوام وکړي خو ښایي اوږد هم شي. هغه همداراز وویل چې دغه اوربند ځکه اعلانوي چې په یمن کې د کرونا ویروس د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش په 13 مارچ میاشت کې د یمن په ګډون د نړۍ له ټولو هغو هیوادونو او سیمو چې پکې جګړې او شخړې روانې دي وغوښتل چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جګړې ودروي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش په یمن کې د شوي اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې دا کار به دغه هیواد کې له سولې او د کرونا ویروس د مبارزې له هڅو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارټن ګریفټس هم سوریا کې اوربند ستایلی او د جګړې د ښکېلو خواوو یې غوښتي چې له همدې موقع نه په استفادې ټولې دښمنۍ پای ته ورسوي او تلپاتې سولې ته کار وکړي. دا لا معلومه نه ده چې حوثي سخت دریځې به دغه اوربند سره موافقه وکړي او که نه. د دوی ویان محمد عبدالسلام ویلي حوثیانو ملګرو ملتونو ته یو داسې جامع وړاندیز لیږلی چې د جګړې پای ته رسول هم پکې شامل دي. عبدالسلام په ټویټر پاڼه لیکلی د حوثیانو وړاندیز به سیاسي دیالوګ او انتقالي پړاو ته بنسټ برابر کړي. خو د دغه اوربند له اعلان څو ساعته وروسته د سعودي دولتي تلویزیون وویل چې حوثیانو د یمن په مارب ښار یو بالستیک توغندی توغولی. د حوثیانو رسنیو بیا ویلي چې ائتلافي ځواکونو په حجه او ساده ولایتونو هوایی بریدونه کړي. په یمن کې چې د عربي نړۍ بېوزله هیواد دی وروسته له هغه تاوتریخوالی پیل شوی چې 2014 کال کې یې حوثي یاغیانو هغلته حکومت وپرځاوه. وروسته سعودي او ایران